السلام علیکم. افغانستان کې د ماښام او بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنیت وایي د کډوالۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغانانو قدردانۍ کوي چې له خپلو مینو کډي کولو ته اړ شوي. ښاغلی بنیت نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې که څه هم دغه افغانان انعطاف منونکي دي، خو ډېری یې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د اوسپنې ځانګړي مرستندوی صندوق د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان کډوالو او بې ځایه سویو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی و. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په نولسو ولایتونو کې د نسبتا تیزو بارانونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. دغه ریاست په یوه خبر پاڼې کې لیکلي چې د بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان ولایتونو په بیلابیلو برخو کې به د باران سطح له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. په ویست انډیز کې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ مسابقه پیل سوه. د لوبې په چټاس هند وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. په څو شیبو کې به لومړی توپ اچول کیږي. تر دې مخکې د هند د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي راهول دراوید ویلي و چې لوبډله به نن د افغانستان ټیم ته په کم نظر ونه ګوري. د سږ کال د شلو اورونو نړیوال جام سیالي د امریکا او ویست انډیز په کوربتوب روان دي او دغه جام پیلوبه به د جون پر 9 په ویست انډیز کې وي. او د اروپا د ملتونو جام د فوټبال د سرژنیو سیالیو په لړ کې نن درې سیالۍ کیږي. لومړۍ لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 5:30 د سلووینیا او سربیا ترمنځ پیل سوه چې تر اوسه څلور او یوه دقیقه ده او سلووینیا یو ګول وهلی دی. دویمه لوبه د شپې 8:30 د ډنمارک او انګلینډ ترمنځ او درېیمه هغه به د شپې 12:30 د اسپانیا او ایټالیا ترمنځ وسي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
څنګه کېدای شي چې افغان مهاجر بیرته خپل هیواد ته ستن شي؟ څنګه کېدای شي چې افغانستان د ځوانانو د وتلو بهیر ودرې شي؟ د دې او د کډوالو په اړه دې ته د ورته پښتنو د ځوابونو لټه پرې خبرونه کې کوو. احمد چبریم دا سړی په څپو کې پروګرام ته شرح لست. د کډوالو مسله مو د دې په خاطر د بحث لپاره غوړه کړې ده چې د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورسته. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا یو ان ایچ سی آر په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي دا مهمه ورسته د کډوالو حقوق او اړتیاوې روښانوي، د کډوالو په برخه کې سیاسي ارادې متحرکه کوي او ممکن سرچینې ورته پیدا شي چې ستونزې هوارې شي. همدارس د دې ورځ لمانځل له دې سره مرسته کوي چې د کډوالو مسلې ته د نړۍ ډیر اور پام شي. د کډوالو نړیواله ورځ لومړی ځل د 2001 میلادي کال د جون په شلمه د ملګرو ملتونو لوري ولمانځل شوه. ملګرو ملتونو سږ کال د کډوالو ورځ له هغوی سره د پیوستون او هغوی ته د شراغلاس په توګه لمانځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې ورځ په مناسبت د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې کډوالو ته هر کله ووي او دروازې پر مخ بند نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور له مخې په روسه شکل په نړۍ کې 112 میلیونه کسان په زور د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو چې دا شمېره سږ کال 116 میلیونو ته رسیدلې ده. د بحث لپاره مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. له پاکستان افراسیاب خټک، د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر او سیاستوال، زرک ملیار پخوانی څارنواله او پوتریش کې میشته افغانه، فهیم سادات په جرمني کې میشته افغان او د چارو شنونکی، له کابل عبدالباسط انصاری د کډوالو د چارو کتونکی او د پانتون استاد. هر میلمه چې په خبرونه کې راسره یو ځای کېدو هغوی به بیا تاسو ته بیا هم معرفي کړم او له هغوی څخه به بیا پوښتنې کوم. دمګړی زرک ملیار له ویانا را سره د سکایپ له لارې د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ او په ازادي راډیو کې په منځني سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. اغلی ملیار، په اروپا کې، په روسیو کې، خصوصا په جرمني کې چې کله درې جنایي پیښې رامنځته شوې، داسې اوازې خپرې شوې چې جرمني ممکن یو شمېر کډوال له خپلې خاورې وباسي، په اوتریش کې وضعیت څرنګه دی؟
سلامونه قدرمن شیبر سب تاستا ستاسترانو تخنیکی همکارانو محترمو نورو ملمنو کارتونوالو دقر استاسلی دونکو آوری دونکو تا کارتونوالو موضوع خوب اروپا که پتوله اروپا که تقریبا پا این شکل سر برخورد کیگی او کلچه پا افغانستان که تحاول را غی اتریش اصلا پا قطعی شکل بانده تصمیمونی و جافغانان با دیده تحاول نورست نمانی او غی وم نمانن یعنی اتریش تا چکم افغانان رازی یا په مجموعی شکل باندې مهاجر راځي د هر هیواد نه چې راځي هغوی دي په منظم شکل باندې په قانوني شکل باندې دوی ورته یو څه مقررات وضع کړي دي چې هغه البته متخصصین ډاکتران انجینیران د آی تي برخې متخصصین دوی دي په منظم شکل باندې د قانون له لارې راولي مګر دا هم دي چې داسې مهاجر دلته راغلي دي خو په دغه شکل باندې چې اوس په جرمني کې برخورد کېږي ما په اتریش کې داسې کم خاص نه دی اوریدلی ځکه په اتریش کې هم داسې پیښې پخوا شوي دي خو مجرمین یا چې محکوم شوي دي هغوی دي بیا په زندانونو کې پاتې شوي دي او افغانستان ته یعنې بېرته نه دي لیږل شوي او بل دا چې زه فکر کوم چې د افغانستان سره چون افغانستان په د سیاسي لحاظه هم په رسمیت نه ده پېژندل شوی نو دوی د کومې مستقیمې اړیکې هم د افغانستان سره نه لري نو دلته یو قانوني حقوقي ستونزه هم وجود لري چې دوی دې وشي کولی افغانان په مستقیم شکل بېرته افغانستان ته ولیږي.
مننه اغلی ملیار. افراسیاب خټک په هم په خبرونه کې راسره شو. خټک صاحب خبرونه ته شرغلی د سیاسي چارو کتونکی لیکوال او د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر. خټک صاحب پروسه شکل پاکستان یو پریکړه وکړه چې افغان کډوال یو شمېر افغان کډوال خپل خاوري وباسي چې د دوی په وینا قانوني اسناد د اوسېدو په دغه هیواد کې نه لري. خو بیا له دې سره د بشري حقوقو ځینو ډلو مخالفت هم وکړ لیکن په شمې کې دا بهیر ډیر ګړندی و. په روسیو کې دا ورو شوی دی. ستاسو نظر څه دی چې ولې دا بهیر ورو شوی؟
ارزاده چې پنځه سلويخ کالانه چې دا مسله مې سترغلې ده او کډوال افغان ماجرین دلته چې پاکستان ترغلي وي نو دوی څخه دوی سره د قانون مطابق حقوقو مطابق برخورد نه دی شوی. دوی سره یده سیاسي برخورد شوی دی چې کله پاکستان ته اواره پړله نو ماجرونو ته ارکلی وي او دلته کې ښه ساتل خو چې کله بیا ضرورتونه بدل شو نو بیا همدغه ماجرین د جنگ کې خشاک په توګه دوی نه استفاده وکړه جنگ ته واستولو او بیا یې چې کله افغانستان حکومتونو سره مناسبات خراب خصوصا د جمهوري نظام کې نو بیا به ډیر خلک په یو ځای واستول په زور چې اغلته کې افغانستان کې بې ثباتي مې سراولي بحران مې سراولي نو اوس هم دغه لړۍ روانه تاسو چې اشاره وکړه تیر کال هم داسې و تاسو لکتیا وې چې دوی خلک په زور وېستل پنځه لکه نه زیات ماجرین اغی سره ظلم وکړو دلته کې بندیان کړل او چورې کړل مالونه چور کړل بیا په زور وېستل او دا ډیره ظالمانه فیصله وه په هر لحاظ باندې. په دې لحاظ باندې چې بینالمللي قانون سره سمه نه وه خپله پاکستان چې دی دغه لوبې کوي نو دوی هیڅ ماجرانو لپاره قانون نه لري داخلي قانون هم هیڅ نه لري او خارجي چې کوم بینالمللي کنوینسیونونه دي په هغې دوی دستخط نه دی کړی امضا کړي نه.
خټک صاحب همدا خبره ما کوله ګوره پاکستان نه دی یو پنځوسم کال کنوینسیون لاسلیک کړی دی او نه هم د اووه شپېتم کال پروتوکول د کډوالو په برخه کې نو دوی له بشري حقونو له پلوه آیا مکلفیت لري چې له کډوالو سره ناسم چلند ونه کړي؟
مفقیت خو لري ځکه چې که دوی نه دی امضا کړی یو قانون جهان کې شته او جهان یې مني نړۍ یې مني نو دوی خو دا خودشي لکه چې یو هیواد کې فرض کې یو قانون وي سره یې تر خبر نه منو زه جرم کوم یا دا قانون نه سرغړونه کوم خو برحال دا امضا نه کول د دغه قوانینو نو دا د خبرې ښکارندوی ده چې پاکستان غواړي چې قانونیت سره سم چلند ونه کی بلکې چې خپل ضرورتونو یا ستراتیژیکو ضرورتونو لمخې ماجرینو سره چې څه غواړي هغه څه وکړي او له بده مرغه دنیا هم په دې باندې ډیر فشار نه دی راوړی او نیوکه نه دی کړی او دا یعنی په بینالمللي موسسو کې حضور ملل متحد دي خلکو دوی نه پوښتنه نه کړې. خدا زه عرض کوم چې د اخیری ځل تاسو کوم خبرو کړې دي کې ډیره مهمه خبره دا وه چې دا په زور چې خلک واستول او ظلم یې وکړو دی بو ډیر بد عواقب د ټولو سیمې لپاره او نړۍ لپاره وي ځکه چې دا خلک چې لاړل هلته خو نه کار شته، نه روزګار شته، نه ژوند شته، نه خوراک شته، دوی به څه کوي؟ دوی خو بني آدم دي، ژوندي پاتې کېدل غواړي، بچي دي، هغې نهرې هغې لوږې خو دوی نشي تعامل کولی. نو هلته کې خو روزګار نشته، یو روزګار شته، هغه دا ده چې یو تعداد نړیوال ترهګر سازمانونه هلته موجود دي، هغوی خلک لټوي. نو دې کې به ډېر خلک په دې مجبور شي چې دې سازمانونو کې ورګډ شي، او دا کېدای شي چې د دې په زور لیږلو یو هدف دا مو چې دا سیمه بې ثباته کړي.
مننه خټک صاحب. له کابل عبدالباسط انصاري د کډوالو د چارو کتونکو او د پانتون استاد هم را سره ده. انصاري صاحب، تاسو خبرونه ته شرح لی، دغه کډوال چې له پاکستان څخه خټک صاحب اشاره ورته وکړه افغانستان ته تللی دي، د دوی وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟ یعنی دوی په څه حالت کې دي؟ انصاري صاحب،
هر څه نمک ته تاسو ته زستا سوغه غوړم.
مهرباني مهرباني، وستاسو اواز هم اورم.
او تاسو ته خټک صاحب ته او د رادیو ازادي محترم اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هلي وړاندې کوم. څنګه چې تاسو په جریان کې اس چې په تیر کلونو کې هم او په سکل کې هم تقریبا سلګونو زرو زمونږ افغانان د پاکستان او د ایران هیوادونو نه بیرته راستنه شوي دي خپل هیواد ته، د بشری لحاظ ځینې ستونزې اوس هم موجود ده. متاسفانه چې زمونږ د افغانستان موجوده حکومت روسه په رسمیت نه ده پیژندل شوی، او له دې امله ځینې مؤسسات هم چې مرسته کړې دي دومره اغېزمن نه دي، دومره داسې کومک نه ده شوی چې دوی ته کفایت وکړي، او ځینې مشکلات اوس هم موجود ده. متاسفانه تیر کال کې هم تقریبا 15,000 زمونږ افغانان چې بیرته راستنه شو افغانستان ته، ډېر بد وضعیت باندې دوی وشړل شو د پاکستان نه، او بیرته دوی افغانستان ته راغی، او زه عملا په تورخم فرضي کرخه کې زه موجود وم، او د نږدې نه هم زه شاهد یم چې هغه زمونږ افغانان اخراج شوی دی چې هغوی هیڅ نوع امکانات نه لري، هیڅ نه کوم لاسته راوړل نه لري، او نه امکانات لري. متاسفانه مونږ لاسته کار سول او ځینې مؤسسات سره په همغږي او موجوده حکومت، یعنی هغه ادارات چې د هغوی مربوط کېده لکه مهاجرین وزارت یا آی او ایم مؤسسې او ځینې نور خیریه بنسټونه چې په تورخم کې هم دوی سره مرستې شوې دي، او اوس هم دغه مرستې جریان لري خو تر ډېر ټیټ سطحه باندې.
مننه.
اوس هم دوی په ځینې مشکلاتو باندې لاس او ګریوان دي.
مننه. دې برخې ته بیا هم راشو چې په افغانستان کې اوسني واکمنان څنګه کولای شي چې نړیوالې مرستې د دغو کډوالو لپاره بیرته ستنو شوو کډوالو لپاره جلب کړي. فهیم سادات په جرمنی کې میشت افغان او د چارو شنن کې هم را سره شو. زله اوریدون کوم بخښنه غواړم چې کله گاونډیو هیوادونو ته ځو او کله نورې نړۍ ته، ځکه چې افغانان تقریبا په ډیرو هیوادونو کې مهاجر او کډوال دي او د نړۍ له هغو ملتونو څخه دي چې ډیر مهاجر لري. سادات صاحب، په جرمنی کې چې دغه اوازې وي وروسته له دغه درویو پیښو چې د چا خوب جنایي پیښې وسوې، څه په دې برخه کې به بحثونه کوي؟ ستاسو تازه معلومات څه دي چې په جرمنی کې څه پریکړه شوې ده، او یا به داسې څه پریکړه وکړي چې ځینې کډوال له خپلې خاورې وباسي، افغان کډوال؟ سادات صاحب، فکر کوم ستاسو مایک روښانه نه دی. سادات صاحب، له سادات صاحب سره تخنیکي مشکل لرو. د اغلی ملیار که زه تاسو ته راشم، دغه د اروپا پارلمان کې هم ځینې تغییرات راغلي دي، که څه هم تاسو مخکې د اوتریش په ارتباط ځینې خبرې وکړي، لیکن لا هم د افغان کډوالو بهیر اروپا ته ورمات دی. ځینې د مدیترانې له لارې اروپا ته ځانونه رسوي، او ځینې نور چې دغو هیوادونو ژمنې کړې وې لکه جرمني ژمنې کړې وې چې ځینې کډوال به مني، ځینو نورو هیوادونو هم لکه بریتانیا داسې ژمنې کړې وې، لیکن په ورته وخت کې دغه بهیر ډېر پچ دی. هغه افغانان چې دوی ویلي وو چې په درېمو هیوادونو کې دي، هغوی په خپلو هیوادونو ته ورغواړي. ځینې پاکستان کې انتظار دي، ځینې په نورو هیوادونو کې انتظار دي. دغه بهیر څرنګه ګڼندی کېدای شي، او یا دوی څه ژمنې کړې دي چارواکو؟
مخکې لدې چې زه ستاسو دغې پوښتنې ته جواب ته ورشم، زه به لږ د دې کډوالۍ په باره کې لږ مختصر د تاریخ ته لږ مراجعه وکړو. په اصل کې کډوالۍ د بشریت د پیدایښت سره او د بشریت د پرمختګ سره یوه تړلې پدیده ده. دا د مشخصو شرایطو پورې اړه نه لري، بلکې د شرایطو د زمان د شرایطو د غوښتنو سره د دوی د اړتیاو مطابق انسانان یا بشریت مهاجرت خپل کړی دی. منتها شکل د مهاجرت یو څه د پخوانه اوس فرق کړی دی. پخوا که غوښتنه یوازې دا وه چې یو ځای کې اوبه دي، یو ځای کې ځمکه د کار روان دی شته ده او ځي هلته میشت کېږي او ژوند پیل کوي. د هغه وخت نه اوس دا شرایط متفاوت شوي دي، غوښتنې متفاوت شوي دي او بشریت په اصطلاح خپل مهاجرت ته دوام ورکړی دی. دا یعنې کومه نوې پدیده نه ده، دا د خاص د افغانستان د شرایطو پورې اړه نه لري او خاص د بل هېواد د شرایطو پورې اړه نه لري، بلکې اروپایان هم تقریبا 50-55 میلیونه اروپایان امریکا، کاناډا، استرالیا، نیوزیلند او دین هېوادونو ته هم مهاجر شوي دي، سره دې چې د دې شرایط ژوند بهتر دي. دا چې دوی دې د افغانانو سره ژمنې کړې وې چې افغانان به د پدریمو هېوادونو کې چې دي هغوی دې به راباسي، او یا دا چې د په مجموع کې افغانستان نه به افغانان راباسي، دا یوه پروسه وه. په پیل کې ډېره توده وه او دوی دې یو څه افغانان، زه وایم چې په خواشینۍ سره چې هغه کدرونه چې په شلو کلونو کې په افغانستان کې د افغانستان د ودانولو دپاره وروزل شو، دوی په ناځوانۍ سره بېرته د افغانستان راوویستل چې دا سم کار نه و. دوی دې راوویستل شول دلته په خپل مسلک کې کار نه کوي، روزګار نه لري، ژوند نه لري، او دلته هم ژوند داسې ژوند نه دی. یعنې زه د ډېرو افغانانو سره په تماس کې شوم چې دوی دې ما ته وایي چې زه سبا ته په افغانستان کې لږ راته اطمینان حاصل شي چې زه د یو کار او غریبي او ژوند کولی شم، زه بېرته خپل وطن ته ځم. یعنې دا خلک چې راوتلي دي دلته رسېدلي دي په اصطلاح اهدافو ته، دوی دې هم د خپل ژوند نه راضي نه ښکاري او خوشحاله نه ښکاري. نو زه فکر نه کوم چې دا پروسه به د دې نه نوره چټکه شي، ځکه هغه په اول وخت کې چې څه دوی دې وویستل لوی ویستل، اوس موږ ګورو چې په پاکستان کې په کلونو پراته دي غوښتنې کوي، شکایتونه دي، او د اروپا سیاست هم اروپایان مهاجر هغه وخت کې غواړي چې دوی ورته اړتیا ولري، او چې ورته اړتیا ونه لري نو نه راغواړي. موږ د دې شاهد چې په 2015 کال کې مثلا انګیلا میرکل د جرمني صدر اعظم په یو وار باندې 1 میلیون مهاجر ومنل، او حتی په ریلونو کې په بسونو کې مفت راغلل تر جرمني پورې یا تر اروپا پورې، ځکه هغه وخت کې دوی ورته اړتیا درلوده، د دوی د اقتصاد ورته اړتیا درلوده، د دوی د کار مارکیټ ورته اړتیا درلودله، او د دوی د راتلونکي تقاوت د پاره ورته اړتیا وه. اما اوس دوی د هغه اړتیا زه فکر کوم چې په هغه شدت باندې نه احساسوي، او هغه وادي چې همداسې پاتې شي.
مننه اغلې ملیار. خټک صاحب که تاسو ته راشم، د پاکستان حکومت تنا پروسه شکل دا پریکړه ونه کړل چې دوی یو شمیر کډوال خپل خاورې وباسي او په زور افغانستان ته وشړي. د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې چې تاسو هغه وخت د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشي هم په غاړه و، بیا وروسته د نواز شریف د صدارت په وخت کې هم پاکستان ورته پریکړه کړې وي او غوښتل چې افغان کډوال په زور خپل خاورې وباسي. په هغه وختونو کې بیرته له دغو تصمیمونو په شا شو پاکستان، خو دا پلای ډیر کډوال ویستل. دا د دوی په سیاستونو کې دغه تغییر څرنګه راغلی؟
اول خبره دا ده چې هغه وختونو کې لږ غوندې سیاسي پارټو د سیاسي ګوندونو چې دي هغوی دې ته پاملرنه وکړه، او زمونږ کمیشن رئیس وم هغه وخت د بشري حقوقو د مستقل کمیشن، نو مونږ هم غونډې وکړې او سیاسي ګوندونو مونږ پشتیبانی وکړه او حکومت مجبور شو چې په شا ولاړ شي. نواز شریف وخت کې خو بیخي ماته یاد دي چې شپږ وو سیاسي غټ ګوندونه چې په پاکستان کې دي، د کې پښتانه او بلوچمو او د نورو صوبو ایالتونو خلک مو، او مونږ یعنی غونډې وکړې، دوه غونډې وکړې، او بیا نواز شریف سره یو هیات ولیدل په مې 2014 کې. نو دوی هغه خپل بدل کړ، پروګرام بدل کړو، غزل بالله جل چې ورکړې وو هغه بیرته واغستو. مګر دا تاسو چې اوس خبرو کړه چې دا ډیزل ته هم بیا ویلی وو چې دا به د 13 وړ اختر نه پس به دا شروع کیږي، او دا شروع نه شو. دا استلو دا پروسه هغه شکل کې چې څنګه چې دوی اعلان کړی. نو د یو خبره دا ده چې په پاکستان کې یو ژور داخلي بحران دی. د انتخابات راغلو، د دې خبرې وزن ډول به د انتخاباتو په نتیجه کې د پی ټی آی حکومت راغی. نو هغه چې د پی ټی آی ګوند چې هغه هم یو قسم تخپل یو دریز درلود
کوم شکل کې چې د پاکستان مرکزی حکومت خصوصا د جنرالانو چې د موقت حکومت په وخت کې چونکې ټول وخت دوی په لاس کې وو نو دوی ډېر سخت رویه وه غوښتلې چې په زور داخله کو باسي خو د وی ټی آی د ایالتي حکومت چې هغه هم په دې سره هم نظره نه دی همغږی نه دی نو دوی ځکه هغه خبره وځنډوله چې اسې هم د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت مناسبات ډېر خړپړ دي په ډیرو نورو مسلو باندې خړ پړ دي په اقتصادیاتو باندې په سیاسي خبرو باندې نو دا مسله پکې وه نو لہذا دوی دا خبره وځنډوله
خټک سبو بخشه وی خواته لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی د تاریخ انصاف سره په خیبر پښتونخوا کې روابط خراب دي او په یغوی باندې خپل خبره نشي منلې بل لورته اکثر کتون کې دا وایي چې نه د پاکستان کې چې هر پریکړه څوک کوي شاته پوزه او استابلیشمنت ته او هغه چې څه غواړي هغه خبره تطبیقوي نو دلته بیا دا خبره څنګه شو
دا خبره هغه خبره صحیح ده خو دومره وی کنه چې یعنی د ځانته د سیو صحنه جوړی چې هغه صحنه کې د ښکاری چې دا کار ګویا سیاسي حکومتونه په خپل خوښي کوي دې داسې وانمود کوي ښکاری داسې حقیقت کې محتوا کې اصل کې دوی یعنی ټول کارونه کوي اوس داسې دی چې صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت مناسبات داسې خړ دي د نن تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې مثلا د برق پر شوی باندې ډېر بدې پېښې رامنځته کېږي لګیا دي نو صوبایي حکومت وایي چې موږ برېښنا بند کړو نور پاکستان ته چې کومه د اوبو نه برېښنا تولیدېږي په پښتونخوا کې نو دغسې اخترونه ورکوي او نو لہذا داسې شرایطو کې بیا دوی دپاره هماهنګي ګرانه شي نو هماهنګي چې ګرانه شي نو بیا به دوی د ټولې خبرې به افشا شي نو دې وجې نه دوی دې نه چې ښه شوي دي دوی خپله پالیسي بدله کړې ده
مننه خټک صاحب د سادات صاحب سره مو هم رابطه بیرته ټینګه شوله فهیم سادات په جرمني کې افغان دی چې په جرمني کې اوسي او د سیاسي چارو کتونکی دی سادات صاحب مخکې مو له تاسو دا پوښتنه لرله بیرته به همدا پوښتنه تکرار کړم چې په جرمني کې ځینو دغه اوازې خپرې کړې دي او ځینو دا وړاندیزونه کړي دي چې یو شمېر افغان کډوال بل خپلې خاورې باسي په دې اړه تازه معلومات څه دي سادات صاحب بیا هم دکې چینه اورو
ما آواز اورئ
اوس وو صبرم
تا نه پیغام څه تخنیکی ستونزه بای په هر حال دغه تیری دوه پیخو بدون شک چې په جرمنی کې بعضی خبرې راو پراولې بعضی بحثونه راو پراول چې په دې کې په جرمنی کې چې کوم هغه اف ټی یا هغه سختریزه خلاص یا حزب دی هغه د سخت اخبارګون طرفدار دی ولی بیا د افغانستان حالات د پکتو باندې د اوسنی حکومت د بهرنی او چارو وزیر ویل چې د افغان کډوالو سره هر نوع چلن چې کیږي باید د افغانستان اوسنی شرایط هم ورسره باندې نظر ونیول شي نو په دې خاطر باندې هغه په مجموع کې د حکومت دید داده یا هغه موافقه چې کومه شوې ده هغه داده چې هغه افغانان چې هغه په جرمني کې جرمي سابقه ولري او خصوصا د افراطي ډلو سره رابطه او یا خبرو اترو باندې لیدل شوي کتل شوي نو د هغې په اړه باندې به دوی ګام اخلي او احتمالا چې دغسې خلک چې پیشینه ولري جرمي خصوصا د افراطیت په حکله باندې چې دوی کومې کړنې کړي وي یا اوسره په ارتباط کې اوسي نو دوی به بیرته افغانستان ته لېږي
مننه سادات صاحب زه له میلمنو او همدارس بخښنه غواړم له میلمنو ځکه چې ډېر پښتنې له خټک صاحب څخه کوم خټک صاحب را سره ژمنه کړې ده چې لنډ وخت پر سره وي خټک صاحب لکه څنګه چې سادات صاحب وویل چې جرمني دا پریکړه کړې ده چې ځینې کډوال چې جرمي پیشي ولري مخکي او بیا داسې تور په پوری وي چې دوی له افراطي ډلو سره ارتباط لري هغه بل خپل خاوري باسي د بشري حقوقو په ارتباط آیا د درې کسو جنایي پیشي د دې سبب کېدای شي چې دغه په تور باندې نورو ته څوک سزا ورکړي
نه خیر دا قانوني خبرې نه دي اصل کې دا سیاسي خبرې دي اصل کې په مختلفو وادونو کې خپل شرایط دي او هغه شرایطو کې کله فشار پچې د حکومتونو باندې راشي دولتونو باندې راشي نو هغه به دغه بهانه گیری شروع کړي او په یو پلمه باندې په بل پلمه باندې بیا د کډوالو د ایستلو پروسه پیل کی. خپل پاکستان کې تاسو ګورئ دی ټول عمر دلته کې خلک جنگولی دي، کډوالو نه جنگ د خشاک په توګه کار اغسته دي. دلته تربیتی کیمپونه د طالبانو د ټول رهبری دلته نو ډیرو لسیزو پورې دلته وا او دوی استفاده ور نه کوله. اوس چې خبر شي نو چې لږ څه پېښه وشي وایي چې دیکھے خو یو افغان هم موجود و، دا باندې لپاره کوي چې یو فضا جوړه کړي چې د خلکو کې یو ویره رو پاره. نو دا زما په خیال کې سیاسي خبرې دي، حقوقي خبرې نه دي.
خټک صاحب، د افغان کډوالو په برخه کې تاسو څه وړاندوینه کوي چې آیا پاکستان به دغه کډوال چې پریکړه یې کړې ده دا به له خپلې خاورې وباسي؟ که څه هم تاسو مخکې یو ځل دا خبره له ازادي راډیو سره کړې وه چې شاید دا کډوال ونه باسي او هغه د اوس چې ورته ګورو دا بهیر ورو شوی هم ده، لیکن که دا کډوال له پاکستان نه وځي په افغانستان کې امنیت نشي ټینګېدی، او که دا کډوال له پاکستان نه ځي پاکستان باندې هم بار دی او بوج دی، همداسې نه ده؟
ارزاده چې د هرې مسلې حل شته، یعنی که دوی رښتیا سره په قانونیت یقین ولري، په انسانیت یقین ولري، په ګوانډګیری یقین ولري، نور چې کوم انساني ارزښتونه دي که هغه ومني نو د هرې خبرې حل شته. بیا ګوره چې دا مسله دې رښتیا حل کولی، خو خبره ده چې د افغان کډوالو سره به خبرې کړې وي، په جهان کې افغانان پراته دي سره به خبرې کړې وي. دې مسلو ته یو حل داسې راوتلی چې ټولو ته د بار تقسیم شوی ویشل شوی و یو فریق باندې بار نه وي. مګر د حقیقت کې ما ځکه چې ما ارزو کو دی اجنډا نوره ده. دلته په 2005 کې ډاکټر فزرالدین مروت صاحب زموږ دلته یو لوی عالم دی، پروفیسور پونتون کې اوس تقاعد شوی دی، هغه یو کتاب لیکلی و فرام مهاجر ټو مجاهد، انګریزی کې لیکلی و، ما ور باندې سریزم لیکلی وه. نو هغې کې دا خبره ډېر تفصیل سره، ځکه چې دا مروت صاحب چې د څو موده په دې افغانانو افغان کډوالو لپاره چې کوم کمیشنریټ جوړ شوی و په پاکستان کې اسلام آباد کې، دی په هغه کې په څو موده کار کړی و، نو ده په خپل په سترګو لیدلې خبرې لیکلې وې. نو ډېر داسې خبرې دي چې دا پالیسي د پاکستان حکومت چې ده دا د اوسنۍ پالیسي چې ده دا ډېره ظالمانه ده، او د افغانانو سره ټولو سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی یو مفتوحه خلکو سره کوي. یعنی دا ترس و رحم نه کوي چې دا ښځې دي، ماشومان دي، یا هلته مشکلات دي افغانستان کې. او دا مشکلات کوره که افغانستان کې خدای مکه دا مشکلات زیاتیږي، نو دا مشکلات خو بالاخره دلته به راځي، لکه دا د سیندونو بچ راځي، دا خو داسې ساری دی. دا خو
نو بیا خټک بیا سوال دی، لکه څنګه چې تاسو المام غوښتلستم دا پوښتنه وکم، د افغان کډوالو اوسېدو له امله او یا دلته په سیمه کې د جګړو له امله، لکه څرنګه چې یو وخت د پاکستان پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو ویل چې د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام کو، لیکن د اوس چې ورته ګوري د همدغه کډوالو له خاطره په پاکستان کې داسې نه چې کډوالې عامل دي، لیکن همدغه کډوال ځي راځي افغانستان ته ځي، له جګړو سره مخته شوي دي، د ټوپک او د وسلو چلونه یې زده کړی دي. د دې سبب د دې باعث شوی نه دی چې پاکستان کې خپله امنیت ډېر ګډوډ شي، دا وروستۍ شمېرې خو شي چې پاکستان امنیتي وضعیت ډېر خراب دی.
مګر علت دا بالکل نه دی، هرگز نه دی. افغان کډوالو دلته کې ډېر په امن ژوند تیر کړی دی، او هیڅ د شکار نه دی کړی چې محلي خلکو ته یو مشکل جوړ شوی. دا بېخي غلط خبره ده. دا کم چې تاسو ورته اشاره کوئ چې وضع ښه نه ده، نو هغه خپله د پاکستان حکومت پالیسۍ دي. دوی ټول جهان نه د ترورستان راوستي وو، د افغانستان کې جنګ وو، د چیچنیا خلک راغلي وو، عربو نه خلک راغلي وو، د مرکزي آسیا د هېوادونو نه ازبک، ترکمن، دا ټول دلته راغلي وو او دلته ډېره کړي وو، او دلته به په افغانستان کې جنګ کولو دا تیر شل کال چې جنگ کیدو دا چر چر دلته نه کیدو کنه. نو دا سیاست ته دوی خپل غلط دی. دا خو موږ ته دی موږ ورته دا خبره کوو، دا باچا خان به کول لازم مشرانو، یعنی څلوي خل مخکې نه چې تاسو بلې په اور باندې تیل اچوي، بلې اور ته لمن وهي، نو ځکه چې اور خو تاسو تم را رسیږي کنه، چې دا ورته ټولو وي. اوس خدای نه منل، اوس دا دی دلته کې دا خبره پیښې شوې، خو زما په خیال کې اوس هم دوی نه دی کلار شوی. پاکستان ځان ته فرنٹ لائن سټیټ وایي، یعنی چې هغه یو قسم ته دی ځان یو سنگر بدل کړی دی جنگونو او دې کې دلته کې یو جنگي اقتصاد دی. هغه اقتصاد نه دا جنرالان ګټي کوي. تاسو پوښتنو کې ضیاء الحق کورنۍ جنرال اختر عبدالرحمن کورنۍ د اوسني جنرالانو کورنۍ چې دا اوس تقاعد شو یا څوک تقاعد نه دی د تاسو ګوري دی میلیاردران شوی دی.
نو بیا دوی خو خټک صاحب دوی خو بیا مشکلات هم لري. اوس مثلا تورز مخته په جیلم کې د دوی یو جنرال ووژل شو، یعنی په خپل منځ کې اختلافات لري. یو نتایج شوی راپور وایي چې د پاکستان د پوز له 500 تر 600 پورې افسران په جیلونو کې دغه نن سبا په پاکستان کې دننه، البته نتایج شوی راپور
دا سې دي چې دا مشکلات خو شته کنه، خو هغه مشکلات او علت خو افغان کډوال خو نه دي، خو دا چې دوی فوج دي هغه په سیاست کې برخه اخلي، هغه چې دی یعنی یو قسم ته سیاسي ګوند په توګه جنرالان چې دي سیاسي بشرانو په توګه کار کوي، کله کله خو سړی ته جنگ سالارانو ښکاري، جنگ سالارانو غوښتنې برخورد کوي. نو دې برخورد سره خو دا مشکلات تړلي مشکلات دي. ګوره یو مسلکي فوج چې وي په هغه کې د دې خبرو گنجایش نه وي چې ته به د یو ګوند سره ولاړې یا به د بل ګوند سره ولاړې یا به کودتاګانې کوي یا به حکومتونو ته سکوت ورکوي. ته خو خپل مسلکي کار کوه، احترام به دي په خپل ځای عزت په فرخه دي کوي. خو دا کارونه کوي د پاکستان کې خدای قدرت په لوبو کې ښکیل دي. نو دا سیاسي قدرت د مسلې شي دغه ورته مشکلات جوړ کړی نه کډوالو.
خټک صاحب ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
کور مو ودان، کور ودان، ژوند یو صحیح ټول ته خدای په امان وي. ما د خدای په امان.
مننه، خیر یو صحیح. انصاری صاحب کته ست راشم. انصاری صاحب د افغانستان په ارتباط دا پوښتنه کله تاسو وکړم چې تاسو په کابل کې ژوند کوي، څنګه د اوسني چارواکي له نړیوالو سره ارتباط نه نیسي چې د افغان کډوالو په برخه کې ځینې مرستې راجلب کړي؟ مثلا یو وخت چې پاکستان ته افغان مهاجر لاړل، د پاکستان په دشتو کې ملګري ملتونه وهڅول شول چې هلته فرزند دوی له خاطره برمې ووهي، اوبه را وباسي، بیا دا دشتې شنې شي، او بیا ځینې نور کومکونه ډېر زیات جلب کړل. انصاری صاحب انصاری صاحب فکر کوم چې بیا هم تخنیکی مشکل لرو. تخنیکی مشکلات هم نن زیات دي. آغل ملیار او بخشه انصاری صاحب بیرته اشاره تخنیکی همکار اشاره را تکیو چې انصاری صاحب را سره ده. انصاری صاحب زما پوښتنه مو واخسته؟ بله ما دا پوښتنه کوله سي د افغانستان اوسني چارواکي په دې برخه کې کومه هڅه نه کوي چې لکه یو وخت چې پاکستان په خپل خاور کې د افغان کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو او نورو بشري مؤسسو مرسته راجلب کړي، دوی د دغو کډوالو لپاره مرسته راجلب کړي؟
تاسو خپل پوهیږي چې هر یو هیواد غواړي چې ځینې مرستندوی مؤسسات یا بنجلي مؤسسات د خپل ګټې لپاره یا د خپل د ولس د ګټې لپاره جلب کړي، او خامخا موجوده حکومت هم په هڅه کې دي چې هغه نړیوال مؤسسات چې مخکې موجوده نظام نه دلته په افغانستان کې دفترونه درلودل او فعالیتونه یې کول، هغوی بیرته افغانستان ته راولي او جلب کړي، کومکونه یې جلب کړي خلکو ته. متاسفانه چې ځینې مؤسسات دومره علاقه نه لري، او له یو خوا بلخوا د افغانستان د ولس هغه فقر او بیچارهګي مسله ده. د افغانستان ولس وختنه لري د ټول مرستندوی مؤسسات نه، هغه که د بنګلی په ساته باندې فعالیت لري که یا یو هیواد په ساته باندې، د ټولو نه وختنه لري چې باید دوی سره هغه مرستې وکړي چې د دوی د ستونزې د حلولو لپاره کفایت وکړي او مثبت ځواب ورکړي. متاسفانه چې دومره کومکونه تر اوسه نه ده شوی لکه چې پخوا کېدل. بیا هم د افغانستان ولس امید لري په دغه برخه کې، او مهاجرینو وزارت چې په جریان کې هم مهاجرینو وزارت هڅه کې دي چې ټول مؤسسات را جلب کړي، مخصوصا یونیسیار محترم اداري او آی یو ایم ځینې وخت دوی سره ناست پاسی لری او امیدواریو چې دغه لوی مؤسسات یعنی بنلی مؤسسات په دغه برخه کې جلا دي مثلا سیدا سیاسی بنا ولری یا سیاسی مسائل په پام کې ونیسي د دوی نه جلا مسله ده بشری مرستې باید وکړي او داسې مرستې باید خلکو ته وکړي چې هغه شفاف وي او عادلانه وي او هغه طبقات چې دوی بې ځایه شوي دي پخوا د جنګونو له امله او د طبیعي حوادثو له امله چې اوس هم په بېلابېلو ولایتو کې ژوند کوي مونږ ورته بې جا شدگان داخلي وایو او هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي دي اوس هم په نامناسب وضعیت کې ژوند کوي او هم هغه کډوال چې بیرته راځي د ایران او پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته راځي یعنې افغانستان ته راځي دویم د اقتصادي د لحاظ نه په مثبت وضعیت باندې نه دي اوس هم مشکلات لري اوس هم د فقر باندې لاس او ګریوان دي او موجوده حکومت هم دومره امکانات او توانمندي نه لري چې دوی سره داسې مرسته وکړي چې ټول افغانو په برخه کې د دوی ستونزې او مشکلات را حل
کړي.
له دې وجه مونږ اړتیا لرو بینالمللي مؤسسات ته چې باید افغانانو سره مرسته وکړي.
مننه انصاري صاحب. اغلی ملیار، تاسو خپله ډیر مدني فعالیتونه کړی دي په تیرو کلونو کې مو په افغانستان کې د ځینو مؤسسو له لارې مرستې جلب کړې وې. په دې برخه کې کوم افغانان چې په اروپا کې دي او په اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې ژوند کوي ستاسو په شمول څه هڅې مو نه دي کړي چې له دغو کډوالو سره په یو ډول باندې ځینې بنیادي مرستې وشي؟ تنها د خوړو د ډوډۍ مرستې نه، داسې مرستې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه لکه په پاکستان کې چې په دشتونو کې د دوی لپاره ساګان وایستل شول، مکتبونه جوړ شول، یا دا ډول مرستې؟
په خوشحالی سره وایم چې په افغانستان کې د روسي تحول نه وروسته افغانستان یا افغانان یوازې پریښودل شول او کومې مرستې چې باید د دې سره شوې وای یا پخوا کېدلې سره د چا حاضر کېدلې هم تر ډېره حده پورې ما بیا هم هڅې کېدلې او مرستې هم کېدلې، اما وروسته د دې تحول نه افغانستان نور د دې هېوادونو لپاره هغه اهمیت چې په شل کاله یا دا درې کال پخوا یې لره نور په خواشینۍ سره نه لري. او د افغانستان لپاره د مرستو ټولول یعنی اصل کې زه په اتریش کې وم، په اتریش کې د اوسپنې بوټونه باید سړي ویلي کړی وای چې د افغانستان لپاره هغه وخت کې مرستې ټولې کړې وای. نو اوس خو بېخي چې دغه شرایط او د په خواشینۍ سره باید ووایم چې کوم څه چې په افغانستان کې چې دي د محدودیتونه په ښځو د نجونو په مکتبونو په پوهنتونونو باندې او د ښځو په کار باندې دا یو بل ډېر منفي تصویر یې دلته د افغانستان ورکړی دی او د دې لپاره د مرستې پیدا کول او د مرستې جلبول ډېر سخت کار دی. زه د دې تېرې هفتې په آخر کې جرمني ته برلین ته کنفرانس ته غوښتل شوی وم او هلته یوه جرمنی و چې هغې ما ته ویلې چې زه دا شپږ اووه میاشتې شوې چې دفتر په دفتر ګرځم، وزارت په وزارت ګرځم، چې زه غواړم چې هلته د ښځو دپاره چې لوړې زده کړې لري د یو څه امکانات برابر کړم چې دوی د هلته وشکاله په خپلو پښو ودرېږي، خپل کار وکړي. اما زه دغه مرستې په جرمني کې نه شم پیدا کولی. جرمني هغه هېواد و چې په افغانستان کې عسکر درلوده او افغانستان کې ډېر ډېر کارونه او خدمات هم وړاندې کړي دي او د افغانستان نه ډېر مهاجر هم راو ویسته دی سقوط نه وروسته. اما نن ورځ چې د مرستې موضوع ده د افغانستان سره په خواشینۍ سره چې علاقه مندي نه لري، یا مثلا د سویدان نه چې تر کوم ځایه زه پوه یم سویدان دا تقریبا دا دېرش څلوېښت کاله په افغانستان کې ډېرې مرستې کولې، اما اوس یې مرستې تقریبا په ټپه درولې دي او د افغانستان د دې لپاره نور هغه اولویت نه لري.
البته اوبخشي په دې کې بیا هم مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، خصوصا د نجونو تعلیم او د ښځو حقوقو مسله. واقعا د ازادي راډیو له لارې هم چې له کومو بهرنیو مرستندویانو سره یا د بشري حقونو د ډلو له استازو سره موږ خبرې کړې دي، هر وخت لومړی خبرې هم دا وي چې له دغسې هیواد سره چې هلته د نجونو تعلیم منع وي او یا بندیز پرې لګېدلی وي او بیا ځنډول شوی وي، مرستې ډېرې سختې دي چې دا خلک یې راټولې کړي. لیکن په ورته وخت کې له ځینو نورو سره تاسو سویډن ته اشاره وکړه، په سویډن کې خو بیا هغه د سویډن د مؤسسې کارونه هم ځنډول شوي دي د هغه د قرآن شریف د سوځېدلو له خاطره، چې هغوی بیا بیا دا خبره کړې ده چې موږ نه غواړو چې نه په دې کې لاس لرو او نه هم کومه سیاسي ډله یو خو دیغوی هغه ځنډول شوي دي. مهم سوال دا دی چې اغلی ملیار خپل افغانان څه نشي کولی چې په یو ډول باندې له خپلو افغان کډوالو سره په افغانستان کې بیرته ستنو شویو کډوالو سره مرستې وکړي؟
زه فکر کوم چې داسې مشخص ده چې د بیرته ستنه شوو کډوالو سره په مشخص توګه مرسته وشي په خوشحالۍ سره، چې په موږ افغانانو کې دغه تحرک وجود نه لري. که نه موږ 10 میلیونه افغانان په ټوله نړۍ کې مهاجر یو، او که ومنو چې په موږ په میاشت کې یو ایرو مرسته وکړو، دا په میاشت کې 10 میلیونه ایرو شولې. خو موږ په خوشحالۍ سره موږ دغه احساس وجود نه لري، دغه تحرک وجود نه لري، او دغه اعتماد او باور وجود نه لري چې موږ وشو کولی خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړو. اما د دې نه هم باید انکار ونه کړو چې هر کال افغانان چې په بهر کې دي، دا 10 میلیونه خپلوانو ته چې هلته دي، تقریبا د حدود 1.2 میلیارده ډالرو پورې افغانستان ته لیږي او مرستې کوي. یعنی دا افغانان بی مسؤلیت هم نه دي پاتې شوي، دوی د مرستې کوي. خو دا مرستې د یو قطره ده، د یوې سرې تیږې په سر باندې. که به دا وي چې واکمن حکومت د فاکتو حکومت دغه اساسي ستونزې چې راولاړي د دو سره دا نورې ستونزې تړلې دي دا حل کړي، یعنې ښوونځي خلاص کړي، پوهنتونونه د نجونو په مخ خلاص کړي، په هغه ځایونو کې چې د ښځو نه د کار حق اخیستل شوی بېرته هغوی ته د کار حق ورکړل شي، بعض ځایو کې ښځې کار کوي. او دغه لامل د دې کېدای شي چې ډېرو نورو ستونزو حل لپاره لارې خلاصې شي، ډېرو مرستو دپاره د نړیوالو لارې خلاصې شي. او عملا موږ افغانستان ته تللي وو په اپریل میاشت کې، یعنی د موږ په الوتکه کې درېیمه برخه یې خارجیانو چې افغانستان ته تللي وو، یعنی احتمالا هم دا چارواکي وو او یا هم د تفریح رخصتي دپاره تللي وو. یعنی افغانستان اوس هغه تړلی مطلب تړلی نه ده، اما دغه ستونزې چې د حکومت له خوا نه وجود لري، که دغه ستونزې حل شي نو د کډوالو سره ستونزې به هم انشاءالله چې حل شي، او نورې مرستو دروازې به هم د افغانانو په مخ باندې خلاصې شي.
مننه آغلی ملیار. ساده صاحب، تاسو څه فکر کوي څرنګه په جرمني کې دغسې یو حرکت یا دغسې یو نظر د افغانانو ترمنځ نشته چې دوی په یو ډول باندې دسته جمعي ځینې مرستې وکړي له هغو افغانانو سره چې په افغانستان کې دي؟ ځکه کله ناکله په دغه غربي هیوادونو کې که چېرته ځینې ملتونه سره منسجم شي، ممکن بیا د نورو مرستندویو موسسو مرستې هم راجلب کړي.
زما په اند یو څه ستونزې شته دی. دې کې شک نشته ده چې په جرمني کې چې کوم مېشت افغانان دي، دیو په پراګندا ډول او په انفرادي ډول باندې په خپل حد کې مرسته کوي. خو بیا دلته په بنسټیز شکل مرسته کې ستونزه دا ده، ځکه زه تاسو ته د بېلګې په توګه یو مثال وړاندې کوم. زه د یو خیریه موسسې سره چې په لندن کې ده، دا یو هغه ګډ ویل امباسډر یا هغه سفیر یم چې په افغانستان کې د کومکونو هغه هماهنګ کومه. ولې زه فعلاً په جرمني کې ژوند کوم، او دغه کمې پیسې چې یا کم د پروپوزل چې موږ د افغانستان په خاطر وخت ناوخت لیږو، د دې پروپوزل د قبلېدو نه بعد چې کم پیسې باید افغانستان ته لاړ شي، نو هغه باید دلته فلاش شي جرمني ته، د ویز نه بعد لاړ شي افغانستان ته. د دې په خاطر باندې دلته یو دانه اکاونټ یا یو دانه بانکي حساب ته ضرورت و چې هغه پیسې باید د لندن نه دلته راغلې وي. نو ماته هغه ټول هغه بنسټونه افغاني بنسټونه چې هغه ټولنیزو برخو کې فعالیت لري، او هم بعض جرمني بنسټونه چې هغه خیریه بنسټونه دي، ما ورسره خبرې وکړلې. اما دې ټول یو ستونزه درلودله، او ستونزه دا وه یا یو ویره درلودله. او هغه ویره دا وه چې اول خو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، او دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د افراطي ډلو شتون دا دوه مسالې یو ویره دلته پیدا کړې وه چې که چېرته دغه پیسې چې کوم زمونږ ته راځي او زمونږ د بانکي حسابونو نه بیا افغانستان ته ځي، که هلته دغه پیسې په داسې شکل باندې مصرف شوي وي یا چې هغې کې مثلا بعضې افراطي ډلو ته سود رسېدلی، نو د اروپا یا په ځانګړې توګه په جرمني کې هغه د افراطیت ضد قوانین چې کوم دي، نو هغې د ویرې نه به دا خلک د ډېرو سختو ستونزو سره مواجه شي. نو دا یو هغه وجه ده چې په بنسټیز باندې کار کول یې په جرمني کې ډېر ستونزمن کړي دي. او ها سره مجبور دی چې په انفرادي شکل باندې کار وکړي.
مننه
سره. او کوم
بله.
یین واغت زیات ساتانه وي.
مننه. د ازادي راډیو د فیسبوک باندې لاله مو دا پښتنه د دې پروګرام په ارتباط داسې مطرح کړی و چې څنګه کېدای شي چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. دعوت معصوم لیکلي دي په خپل وطن کې د کار زمینه باید برابر شي. سنگری مومن شعیب لیکلي دي هیواد کې یووالی او د ولس په رایو جوړ حکومت ضرور دی. وقار لکنډوال لیکلي دي یوازې منظم مصروفیت کول شي د ځوانانو د وتلو بهیر ودروي، دغه بل اړخ یې هم دی. سلیمان خان لیکلی دی اوس خو امارت خپله د مرګ خولې ته اچوي او د په طالبانو باندې انتقاد کړی دی. عبدالرحیم صافی لیکلی دی هیڅ امکان نه لري چې دا حال وي. نور علی خان خپلواک لیکلی دی چې یو او بل ومني سره په هغه صورت کې کېدای شي. برهان الدین وهاجزي لیکلی دی لویا د کار په مقابل کې د کار مقابل کې مناسب مست پکار دی. او همایون سمیم لیکلی دی هیڅ امکان نه لري هغه وخت امکان لري چې موږ یو قوي باثباته حکومت ولرو. نورزاده مومن لیکلی دی بهرنیو هیوادونو په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. سلمان وفا لیکلی دی د پیغام نه دی لیکلی، ایموجیان را لیږلی دی. عبدالرحیم درمان لیکلی دی کله چې خارج سهولتونه کافی پیست کړي په افغانستان کې نو بیا کېدای شي کنه هیڅ امکان نشته. محب الله احمدزي لیکلی دی د غلامۍ په څپو کې د ده به شاید مطلب دا وي چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام داسې دی. دا د دوی خپل نظر دی. جلیل لیکلی دی انشاءالله جوړ به شي. او آرمان خان لیکلی دی چې لږ زیات ډالر ورکړي. نورو اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه را لېږلي، له ټولو ډېره مننه کوم. او د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي چې ټول پیغامونه ولولم، د دوی کور ودان او اوس بیرته که د بحث دې برخې ته وګرځم چې حل لاره څه ده، څرنګه کېدای شي چې افغان کډوال بیرته په خپل کور شي، او څرنګه کېدای شي چې د کډوالو مشکلات په نسبي شکل اول دا مهمه ده چې حل شي او بیا دا کار وشي. انصاري صاحب که ستاسو نظر واخلم لومړی.
مننه. زه په دوه مهمو ټکو باندې غواړم چې اشاره وکم. لومړی مسله دا ده چې باید نړیوال مخصوصا ملګرو ملتونو باید میزبان حکومتونو باندې باید فشار راولي تر څو زمونږ افغانانو ته باید وخت ورکړي په خپل رضایت او داوطلبانه په توګه بیرته هیواد ته راستنه شي. دا یو مسله. او دویم مسله دا چې دوی ته د کار فرصت برابر شي. دا یقیني خبره ده او باید د حکومت هغه اساسي کلنلاره ده چې باید دوی ته د کار فرصت برابر کړي. خو دا یقیني خبره ده چې وخت نیسي، دا په لږ وختونو کې نه کیږي. او ژر تر ژره باید په میزبان حکومتونو باندې هم فشار راوړي تر څو دا ګڼ شمېر افغانان چې بیرته افغانستان ته روان دي دا باید متوقف شي. او دویم مسله هغه مؤسسات چې غواړي زمونږ کډوالو ته، هغه کډوال چې بیرته راغلي دي پخوا او اوس روان دي، دوی ته هم د مرستې زمینه برابره کړي او د مسؤول ادارات د نظارت لاندې تر څو دا مرستې د شفاف په توګه باید کورنیو ته، مستحق کورنیو ته البته ورسیږي او وشي، او هم شفافیت په پام کې ونیول شي. ځکه زمونږ هیوادوال حقوق لري باید دوی سره مرستې وشي. داسې مرستې باید دوی سره ترسره شي چې هغه حقوق او اساسي حقوق باید په نظر کې ونیول شي. ځکه دوی د خوراک او د څښاک مسله جدي مسله ده، یعنی حیاتي مسله ده. دوی متاسفانه په دغه برخه کې هم ځینې ستونزې لري. او مسله د کور جوړول دي، دا یوازې کډوالو وزارت نشي کولی. زما په نظر کې چې په میلیونونو کسان د 2002 کال تر اوسه بیرته راستنه شوي دي او ټول غواړي چې باید ځمکه ترلاسه کړي، کور ترلاسه کړي، او ټول غواړي چې باید دوی ته کور جوړ شي. دا مشکل خبره ده. او اساسي حقوق او اساسي مرستې، دغه مرستې چې دي چې ما یادونه وکړه، او یعنی داسې یو کلنلاره باید په پام کې ونیول شي. د مسلکي زده کړې په برخه کې هم موسسات کولی شي دوی ته د کار فرصت برابر کړي. دا تقریبا د دوه میاشتو د درې میاشتو مسله ده. دوی که چیرې په دغه مراکزو باندې استخدام شي دوی مسلکي زده کړې کوي او بیا وروسته د دوی وسایل هم باید د دغه مرستندوی موسسات لخوا آماده شي، تر څو د خیاطۍ، د نجارۍ، د ځینې نور مسلکونو برخه کې هم کولی شي د کار فرصت دوی ته برابر کړي، تر څو دوی په خپل پښو ودرېږي. بل مسله
بله مهرباني
زمونږ په خوا هم راغلی و اوس هم یعنی ځینې وضعیت ښه شوی دي، یعنی کار دوی ته برابر شوی دي یا آزاد په توګه او یا هم د تیر ادارې لخوا یا د موجوده ادارې لخوا دوی ته د کار فرصت هم برابر شوی دي. خو هغه کډوال چې نوی راستنه کیږي د دوی هغه اساسي ستونزې دا دي چې دوی ته هم د کار فرصت برابر شي او هم دوی ته بشري مرستې وشي او بغیر له دې چې سیاسي مسایل په پام کې ونیول شي. یعنی بغیر له دغه مسایلو نه باید دوی سره شفاف او صادقانه په توګه باید مرستې ورسول شي.
مننه انصاري صاحب. ساده صاحب، تاسو څه وړاندیز لري؟ څنګه کېدای شي چې په بهر کې د افغان کډوالو شته ستونزې یو څه راکمې شي؟ او بیا مهم سوال دا دی چې څنګه کېدای شي چې افغانان بیرته په خپل هیواد کې ځای په ځای شي، او خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې چې کوم افغانان اوسي، د ترکیې په شمول البته یو څه لري هیواد دی چې د افغانانو وضعیت هلته ډیر خراب دی، ډیر ګډوډ دی، موقتي اقامې ورکوي او د ځینو موقتي اقامې وخت تیر شوی دی. یو نتایج شوی راپور وایي چې په تېر یو کال کې له ترکیې تقریبا 100,000 افغانان بیرته افغانستان ته په زور ایستل شوي دي.
په دې کې شک نشته چې د ترکیې نه نیولې تر اروپا پورې پیلان دغه ملکونه هم د بعضو سیاسي ناخوالو د وجې د فشار لاندې دي. مثلا که تاسو د جرمني مثال ورکړئ، د یوکرین مهاجر دومره راډي شوي دي چې جرمني نور د فشار لاندې دی. نو په دې داسې یو حالت کې د افغانستان د کډوالو سیاسي او ټولنیز موقع په موقعیت خواریږي، څونه چې د دوی توجه اخوا کېږي. ولې په عین وخت کې زه فکر کوم افغانان ته هم پکار ده چې تر ډیره حده پورې په صلح آمیزه ژوندونکې دوی خپل انرژي مصرف کړي، دلته چې کوم شته فرصتونه دي هغې نه استفاده وکړي، مسلکي زده کړې وکړي تر حده پورې. او هغه هیوادونو کې چې هلته مثال دغه نشته دی، دغه اپورچونیتیانې نشته دی، کوشش وکړي چې بیا هم په کاروبار باندې ځان مصروف کی، د جرم نه لاس ونیسي، او په جرمی او په هغه غیر قانوني لارو باندې چې دغه نه دی خپل معیشت تامین کړی شي دغه نه لاس واخلي. دا هغه مسایل دي چې په کوربه هیواد کې اوس راځه سهولتونه رامنځته شي، ژوند به اسانه شي. اما زه فکر کوم په اوسني شرایطو کې د بیرته تک په اړه باندې دا په داسې وخت کې وضعیت کې چې افغانستان لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، حکومت یې نجونې مکتب ته نشي تللی، ښځې د کار دپاره اجازه نه لري، په فقر او تقریبا 90% خلک د افغانستان د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. ډېره به خوشبینانه وي چې موږ په دغسې وضعیت کې د بیرته ستنېدو په هکله باندې د کډوالو بحث وکړو یا خبرې پرې وکړو یا په داسې یو څه شی امکان ولري، الا چې هغه کډوال
ساده سب ستاسو آواز ټیچ ستاسو آواز قطر په دې اخیره کې را به شما خلی ملیار تاسو ته تاسو څه وړاندیز لري د څرنګه کېدای شي چې په بهر کې د افغان کډوالو ستونزې یو څه راکمې شي، او د بیرته تک موضوع له څو پلوه مهمه ده؟ ساده صاحب هم ځینې برخو ته اشاره وکړي. یو دا مسله مهمه ده چې ځینې هیوادونه لکه پاکستان، لکه ایران، لکه ترکیه دوی غواړي چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وشړي، نو د بیرته ستنېدو له خاطره باید څه وشي؟
قدرمن شیبا صاحب زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او حیاتي موضوع ده د افغانانو دپاره د دې حیثیت او اعتبار او ابرو خبرې هم په څنګ کې ده د دې په څنګ کې چې دا ستونزې باید د افغانانو حل شي. په افغانستان کې د دې دپاره یو خاص وزارت وجود لري چې د مهاجرینو او آزاد کنندګانو په نامه باندې یادیږي. دا وزارت باید په مسلکي افرادو باندې داسې یواز جامع کامل او وسیع طرحه جوړه کړي چې افغانان په عزت باندې بیرته خپل وطن ته راستانه کړي. افغانستان د طبیعي منابعو له لحاظه یو ډېر بډای هېواد دی. مونږ اصلا که وشو کولی چې دغسې یو طرحه باندې کار وکړو چې په عزت باندې خپل هېوادوال خپل وطن ته راستانه کړو، نو دوی د دپاره د ده په څنګ کې باید بهرنیان یا نړیواله ټولنه هم خپل فعال رول ادا کړي. او که غواړي چې نور افغانان مهاجر نه شي، د دوی د هېوادونو باندې بار نه شي، نو ښه به دا وي چې په افغانستان باندې چې کوم تحریمونه، ظالمانه تحریمونه دوی دي وضع کړي دي، دا لرې کړي. ځکه افغانستان کې د افغانستان بهر الحمدلله ډېر خپله بډای افغانان شته دي چې دوی د غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. اماچون د بانک له لارې پیسې نه انتقالېږي، امکان مشته ده چې هلته دوی د پانګونه وکړي. دغه راست بهرنیان افغانستان کې یو طلایي فرصت اوس راغلی دی. سوله شته ده، نسبي امنیت شته ده، او امکانات د دې دپاره شته دي چې اوس پانګونه وشي په دې هېواد کې. او موږ وینو چې چین او روسیا په دې کې رقابت کوي چې څنګه وشي کولی په افغانستان کې سترې پروژې ترلاسه کړي. خو دغه تعزیرات او دغه محدودیتونه چې په بانکونو کې وجود لري، دو د پانګونې مخه نیولې ده. او کله چې پانګونه ونه شي، نو طبیعي ده چې کاري فرصتونه نه ایجادېږي. نو کله چې کاري فرصتونه ایجاد شي او جامع طرحه باندې کار وشي، مهاجرو ته چې په پاکستان کې دي، که په ایران کې دي، که په ترکیه کې دي، یا د اروپایي هېوادونو، امریکا نه، استرالیا نه، هر هېواد خپله تبه بیرته غواړي خپل هېواد ته ورشي، دوی د دپاره باید یو پایسته ژوند شرایط مساعد شي. افغانستان ډېر لوی هېواد ده، ځمکې ورته په اختیار کې ورکړ شي، ځمکې آبادولی شي دوی دي. یعنې د دې دپاره چې په یوه طرحه باندې کار وشي، زه فکر کوم چې په یو وخت کې ډاکټر صاحب فاروق اعظم په یوه طرحه باندې کار هم کړی و. یعنې کېدای شي هغه طرحه د اوسنیو شرایطو سره تکمیل شي، او کوم ځای کې چې خلاګانې وجود لري هغه ډکې کړی شي. او افغانانو دپاره خپله د حکومت د چارواکو مسؤلیت دی، مکلفیت دی، د حکومت په حیث باندې چې دوی دي دغه زمینه مساعده کړي چې افغانان بیرته خپل وطن ته په عزت باندې ورشي او په خپل وطن کې خپل باعزته ژوند پیل کړي.
مننه غلی ملیار. سعادت صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ که څه هم تاسو ویل چې شرایط فعلا نه دي مساعد، لیکن له ګاونډیو هېوادونو فرضاً په ایران کې هم افغانانو ته د ژوند شرایط ډېر نه دي مساعد، او په پاکستان کې هم نه دي مساعد. له سعادت صاحب سره مو رابطه قطع شوله. غلی ملیار، که بیرته همدا په دې برخه کې بیرته ستاسو یو څه وضاحت غواړم. د ګاونډیو هېوادونو کې کوم افغانان اوسي، له اقتصادي پلوه هلته هم دوی ته شرایط نه دي مساعد، شرایط ډېر خراب دي. مثلا په ایران کې چې کوم افغان کډوال وسی، اکثر افغانانو ته وی ازادي راډو ته ویل دي چې کله ناکله د شرایط وی چې میاشتې میاشتې خپل کور نه شي پاتلی. د پاکستان وضعیت خو معلوم دی چې په تیر تقریبا یو کال کې بیا پولیس دوی نیسي، پیسې ترې اخلي، ځینې په زور شړلې دي. او د ترکیې وضعیت هم همداسې دی. تازه راپورونه دي چې د ترکیې په مختلفو ښارونو کې خاص پولیس دي ولاړ دي په سړکونو کې، اسناد ګوري، که کوم چا اسناد برابر نه وي هغوی غواړي چې کمپونو ته انتقال کړي او بیا د اروپایي اتحادې د مرستو په پیسو بیرته افغانستان ته واستوي. څه باید وشي اغلی ملیار؟
زه په دې خبره یم، هلته حالات فجی دي. یعنې د افغانستان هلته حالات ډېر خراب دي. زمونږ دغه 3 میلیونه یا 4 میلیونه په مخدره موادو اخته کسان دا په ایران کې اخته کړی شوي وو. هغه قصې چې ما دلته د افغانانو نه چې ایران نه دلته راغلي وو واورېدلې، حقیقت دا ده چې د سړي زړه ټوټه ټوټه کوي، د سړي زړه پرې کوي. چې دوی دي په میاشت په یو اوله میاشت کې ورته یو معاش ورکړی ده، بیا یې د مخدر مواد ورته ورکړي دي، بیا یې نور ترې نه څه استفاده کړې ده، کار یې پرې باندې کړی ده، او معاش ورته نه ده ورکړی، او دوی د بالاخره محتاط شوي دي. یعنې دا دی په ایران کې په دې شکل باندې. په پاکستان کې هم ګټه سي وینو، عملا په ترکیه کې هم حقیقتا چې حالات ښه نه دي. خو زه بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې د کډوالو وزارت، افغانستان د مهاجرو او کنډوالو وزارت باید د نړیوالې ټولنې سره، د یو این سی آر، د ملګرو ملتونو سره په اړیکه کې شي، او خپله یوه طرح د دوی د سره شریکه کی ځکه زه فکر کوم چې ملګری ملتونه هم نه غواړي چې انسانان مهاجر شي، افغانان مهاجر شي، نور هیوادونو ته لاړ شي، ځکه دا یو دروند پیټ دی. غیر له دې چې په هیوادونو باندې د ملګری ملتونه هم باید د دوی لپاره مرستې راټولې کړي، نو ښه به دا وي چې د دې په واسطه دوی د نورو هیوادونو نه مرستې راټولوي، یا فشار په دوی باندې لوړېږي، یا په نورو هیوادونو ته چې افغانان ورځي هلته خو هم دوی ته څوک ښه راغلاست نه وایي او نه یې په خلاص غېږه مني. هلته هم دوی د کلونه کلونه بې سرنوشته پراته وي، په رواني ناروغیو باندې اخته وي، محدودیتونه لري، کار اجازه نه لري، ژبه نه شي زده کولی. یعنی ډېرې ستونزې دي چې افغانان ورسره مواجه شوي دي او چې بالاخره دوی په شدیدو رواني ناروغیو باندې اخته کړي دي. د دې لپاره دا د حکومت، افغانستان حکومت مسؤلیت دی چې د نړیوالو سازمانونو سره اړیکې ټینګې کړي او دا موضوع د سیاست نه بېل باید شي.
بس نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. له فهیم سادات څخه منندویم، له عبدالواسط انصاری څخه، او همدارس له افراسیاب خټک څخه چې په دې بحث کې ګډون وکړ، او له اوریدونکو هم منندویم چې پیغامونه یې فیسبوک ته لاره واستوله.